دا مشاله رادیو دا وخت په خبر کې دا ماسپخین 2 بجې دی په خبرونه کې زه ګل ایاز میلاد نسمی درته هر کلی وای. نن د جمعې ورځ د 2025 کال د دسمبر 15 منیټه ده. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه ځینی راپورونه دراوړو. یوسف سندری هم د رواني غړي برخه دي. د دې ترڅنګ ملګرو خبريالانو یو تاسو قدرمن اوریدونکو سره به تاسو نه د ساسې چم گاون حال راټول کو. خو په پیل کې بعد د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی. فیلډ مارشل آصف منیر د پاکستان د دفاعي ځواکونو د لومړي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د ممکنه فوزي عملیاتو له کبله د منځني کورمی د څلورو کلو اوسیدونکو کډې کوي او د روس ولسمشر د هند په سفر دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د دسمبر په 14مه د فیلډ مارشل آصف منیر د فوج د مشر او د دفاعي ځواکونو یعنی چیف اف ډیفنس د مشر په توګه د ټاکلو منځوري ورکړه. ولسمشر د هوایي ځواک مشر د کار د مودي غزولو منځوري هم ورکړی ده. د ولسمشر دفتر د دسمبر په 14مه په خبر کړي دوه علامو کې د فوزي مشرانو تعیناتي خبر ورکړ. تر دې مخکې وزیر اعظم شهباز شریف د فیلډ مارشل آصف منیر د ټاکنې نوټیفیکیشن ولسمشر ته د منځوري لپاره د دسمبر په 14مه نه وخت لیګلی بو. فیلډ مارشل آصف منیر نه یوازې د فوج مشر ټاکل شوی بلکې د هیواد لومړی د دفاعي ځواکونو یعنی چیف اف ډیفنس مشر هم اعلان شوی دی. د دواړو دندو موده 15 کاله ټاکل شوی ده. همدارنګه ولسمشر زرداری د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د هوایي ځواک د مشر ایئر چیف مارشل زهیر احمد بابر سیدو د دندې د مودي غزولو فرمان هم منظور کړ. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پارلمان د نومبر په 2 مونې کې په غوس اکثریت سره وشتم آئینی بدلون منظور کړ. په وشتم آئینی ترمیم کې د آئین د 23 مادی لمخې د پاکستان د ګډو مسلح ځواکونو یعنی چیف او جوائنټ سټاف د کمیټې عہده ختمه شوه او د دفاعي ځواکونو د مشر یعنی چیف اف ډیفنس نوی منصب وټاکل شو. د آئینی بدلون له لارې په لومړي ځل وفاقي آئینی عدالت هم جوړ شو. خو په پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونو د آئینی بدلون پر ضد پراخې مظاهرې هم کړې وې. په منځني کورم کې د ممکنه فوزي عملیاتو لکبله د لیلګډي خټي مینی او کونډي بابا او تاري سیمو سیدونکو یو ځل بیا کړي استل پیل کړي دي. په دغه سیمه کې بې کورشي بي یو تن یوسف خان د دسمبر په 14مه مشال لیدو چې په سیمه کې تر بریدونو د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمن تر نخټو روستو او د منتو کلی امنیتي مشرانو ورته د دسمبر په 3مه ویل چې د وسلوالو ضد عملیات کول غواړي نو ځکه دي کورونا پریګ دي. مشال اډیو د سیمې د اوسیدونکو سرګندونو په اړه د انتظامی چارواکو او امنیتی ځواکونو دریز ترلاسه نکړې شو. د پاکستان فوج لا په دې موضوع رسمن سنې دی ویلي خو ځای خلک وایي د دسمبر 3مې برید یې د بیکوري سبب شوی دی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سویل افریدی یو ځل بیا د اډیاله زندان چارواکو له تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات نه منې کړو. دا نه هم ځل دی چې نوموړي ته د ملاقات اجازه نه ده ورکړل شوې. د تحریک انصاف ګوند پر ایکس چې پخوانی ټویټر نومیږي لیکلي چې له تیرو څو اونیو راهیسې عمران خان سره د ګوند مشران وکیلان او کورنۍ ته د ملاقاتونو اجازه نه ورکول کیږي. د عمران خان خور عظما خان د څو اونیو هڅو وروستو د شنبه په ورځ له خپل ورور سره په زندان کې ملاقات کړی و. هغه ملاقات په داسې حال کې شوی و چې د عمران خان د روغتیا په اړه په کورنۍ او بهرنۍ رسنیو کې اوازې خپرې شوې وې. حکومت او تحریک انصاف مشران د پخواني وزیر اعظم روغتیا خبرللی و. ټاکل شوی و چې د دسمبر په 14مه اعلی وزیر سویل افریدی او ګوند نور مشران وسره ویني. په عین حال کې تحریک انصاف ګوند عمران خان لپاره د دسمبر پر 8مه په پېښور کې جلسه هم اعلان کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له کرغستان سره د سوداګرۍ کچه تر 200 میلیون ډالر پورې لوړولو ژمنه وکړه. د پاکستان سرکاري رادیو د دسمبر په 14مه خبر ورکړی شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان کرغستان د سوداګرۍ فورم غونډې ته وینا وکړه. نوموړي په خپله وینا کې د پاکستان ژمنتیا څرګنده کړه چې له کرغستان سره دوه اړخیزه سوداګري به په راتلونکو دوه کلونو کې تر 200 میلیون ډالر پورې ورسوي. شهباز شریف ویل چې شاوخوا 8500 پاکستانی زده کوونکي د کرغستان په طبي پوهنتونونو کې زده کړې کوي. هغه زیاته کړه چې دواړه هیوادونه په ګډ میکانیزم سلاشي بي سو ډاکټران په کرغستان او پاکستان کې د کار کولو لپاره تصدیق ترلاسه ترلاسه کړي. غونډې ته په خپل وینا کې د کرغستان ولسمشر صدر جاپاروف وویل چې دواړه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ لپاره ډېر فرصتونه موجود دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د هند په سفر دی. رایټرز او فرانس پریس اژانسونو د دسمبر په 15 خبر ورکړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ په نوې ډیلی کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره سرمشریزه پیل کړي. د دې لیدنې موخه د سوداګرۍ پراختیا ده. پوتین له څلورو کلونو وروسته په لومړي ځل هند ته سفر کوي. دا په داسې حال کې ده چې هند له امریکا سره د سوداګرۍ د یوې هوکړې په اړه خبرې کوي. سو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري پر هندي توکو لګول شوې تعرفې کمې کړي. نوې ډیلی واشنگتن لسخ فشار سره مخامخ تاسو د ماسکو لتیلو لیکت بند کړی. تمه ده چې د هند او روسی ولسمشر د دفاع او سوداګرۍ ترڅنګ په ډورو موضوعاتو هم خبري وکړي. په دغه موضوعاتو کې د کارګرانو اړوند مسائل او د ملکی اټمی انرژي پروژې هم شامل دي. دا تر دې مهال د مشال اړې خبرونه.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی ساسو کوربه ګل یازما. په لومړي سر کې به تاسو موږ خبر کوو او تاسو کولې شي چې په دې خبرونه کې موږ سره نیخ پني خبر خوا واخلي. څنګه تاسو معلومه ده د مشال رادیو په دې خبرونه کې موږ تاسو سره ساسو چم گاوند حال راټولو او د دې ترڅنګ ځینې رپورټونه د لارې تاسو هم موږ خبرو. یو تازه خبر تاسو سره شریکوم چې د پاکستان د بارنو چارو وزارت اویان ویلي دي چې افغانستان سره د بشری مرستو لپاره د پولی خلاصوي او دا بشری مرستې دي. نو په دې اړه تازه سرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت طاهر اندرابی نن کړي دي په اسلام آباد کې چې تازه حالي له اسلام آباد د مشال خبريال او شنن کې طاهر خان صاحب نه خلو چې دا وخت را سره ټلیفون پکړ خدي. طاهر خان صاحب سړی مشه
مننه. سلام تاسو سره اوریدونکو ته.
طاهر خان صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی نن خبری غونډه کړې ده او په خبری غونډه کې هغه ویلي چې د افغانستان سره پولی خلاصوي خدا د ملګرو ملتونو د په خاص معنی دی چې او دا د بشری کمرست دي د دې اجازه ورکوي. ویان په دې اړه معنی نور څه وضاحت کړی دی؟
ګوره دا څنګه تاسو ویل د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویا لګ چې بوډان دی دا اعلان وکړ چې په حکومتي توګه سرکاري توګه پاکستان دا پریکړه کړې ده چې د بشری مرستو لپاره چې کوم افغانستان سره لارې دي هغه خلاص کی هغه پرانځي. او دا خبر وکړه چې د دې پرانستلو فیصله د ملګرو ملتونو لخوا پاکستان ته خواص شوو چې دوی غواړي افغانستان ته مالونه ولېږي شیان ولېږي چې کوم ضروري وي ارتیاوي ورته او پاکستان د دې د خواست دلې دي د داول چې غونډه شوی و د تجارت د وزارت سره د بهرنیو چارو وزارت او د غرنګ نور چارواکي هم پکې یو چې پای کې دا فیصله شوی ده. د بیا تفصیل هم ورکړ چې په اولنې مرحله کې به چې کوم خوراکي مواد دي هغه ورزي په کنټینرو کې په دویم مرحله کې بیا د وایانې او کوتيبي حالات وي او په دریم مرحله کې بیا هغه سامانونه وي چې هغه د شوبې سره او د غرنګي درتیا شوبې سره څنګه سره هغه تړلې نو دا وی چې په دریم مرحله کې به د کنټینرونه د ملګرو ملتونو لخوا چې کوم لګې کیږي نو پاکستان دغه لپاره تیار دی. نو بهرال تقریبا 2 میاشتې کیږي. البته او د تجارت لپاره او د ترانزیت لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل چې دا لارې به تړل شي وي، دا به بند وي، او هغه مغه د پاکستان څخه مغوښتنه ده چې ترسو د د پټکو په افغانستان خوره د پاکستان پر ضد د استعمال کې دونه منشوي د خلک نوي نو لارې به هم د غرنګې تړل پاتې کیږي.
ترخان صاحب دې کې او د وزارت وین د خبره هم بکړه چې کمی لارې به ځکه چې کوم ګورو یو اعلامیه هم خبره شوی او چې وسره څرګنده شوې ده چې د تورخم لار او د چمن لار به یوازې د دې لپاره کارول کیږي دا به پرانیږي کنه
خداونه، لیکن دا امکان شته ځکه چې دا دواړه مهمه لارې دي او اکثر د ملګرو ملتونو سامانونه هم چې راځي نو هغه د کراچۍ په بندر باندې راځي یا دا نه اوس معلومه نه ده چې دا خو اکثر د دې هم د بار نه دي سامان واردوي نو کراچۍ د لارې اکثر دي راځي نو بیا وته چمندارم دا او کفرس کې پاکستانی مارکیټ کې نشي نه اخلي نو هغه باندې خوده کې دوه خبرې دي د ملګرو ملتونو کې هم د ما خبره شوی و هغه به چې دي دوه رنگ سامان دی یو افغانستان کې د تقسیم لپاره په خلکو باندې دویم دا چې د افغانستان د لارې د مرکزی آسیا هیوادونو ته هم د ملګرو ملتونو چې دغه رنگ مرستي زین افغانستان د لارې زی یعنی ملګرو ملتونو دوه کې دوله اجازه غواړي یو افغانستان ته بل د افغانستان بیا نورو هیوادونو ته
صحیح ترخان صاحب دې اړه مانی د په افغانستان کې د طالبانو حکومت سبیان مخې ته راغلي دی کنه څغ برګونی خودلې دي
یو خوبه یو بیان خدای پرون د طالبانو د حکومت څخه مرکه د ټویټ کړو او پاره کې دا خبره کړې او هغه سی عمومي خبره کړه چې لارې لګوي اوس نه پرانی تر سوچ پاکستان او داد نه یو ور کړې چې د ټکو پاکستان د لارې تر د سیاسي فشار لپاره استعمال نکړي ناغه وک دغه سوچ وی بیا خو دوی به لارې نه پرانیزي لیکن بیا دغه ما پښتنه وکړه چې پاکستان د ملګرو ملتونو څخه اجازه ورکړې ده نو د دې بتاو سو وای ناغه بیا جواب اواز کړه لګل دغه خبره کوي چې د دغه الفاظ تاسو ته وایم چې نور لارې او طریقې به دوی اوسنجوي او چې کوم ګاډي یا مواد افغانستان ته راشي لکه د پاکستان نه بلکه د الفاظ دي چې د نور هوا دونو نه نور لارې بدی ګوري او بل دایم وی د هوا د لارې هم دی بدی ګوري دغه بیان د شخکاری چې ممکن دا د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د پاکستان د لارې مالونو ته اجازه ورنکې لګدا د زبی الله مجاهد بیان دی
ښه صحیح ترخان صاحب څنګه ګوري تاسو ک مونږ ګورو زنی د پر مختګ سره آیا ستاسو په نظر مانی د دواړو هیوادونو ترمنز وسوم سره د خبرو ترو او د دې مسایلو یو حل تاسو وینئ یو کنه
ګوره یو اخیره خبر دی اخو بالکل نشته نه حکومتي سره باندې شته په خو د سټیلو چې د حکومتونو ترمنځ مشکل وو نو په ټریکو دا وي رسمي خبره بکې دي هغه خبره بالکل نشته چې ماحول د سینې جوړ شوی څنګه چوس ماحول دی البته نن د بهرنیو چارو وزارت ویان د سعودي عرب کې چې کوم رپورټونه راغلي خبرې کیږي د وچ دغه معلومات د نړیوال جواب ورنټ په بیا ته تاسو شو چې کوم مسګرتوب کې ترکیه مخکې اعلان کړو ولسمشر چې هغه یو پلاوی لیږي 13 میاشتې اعلان کړو نومبر پاور نه هفته کې د وی چې پاکستان تیار دی چې دغه پلاوی هرکلیو کې د مسګرتوب دوی هرکلی کوي لیکن دایونه ویل چې د ترکیه پلاوی تر اوسه پورې ولې نه راغلي او د ترکیه پلاوی وکړ راځي نو مرزګرتوب چې کوم هیوادونو کو هغه د سرکاري چې هغه پروسم لګه ټکنه شوی دا لګه د خاموشي غونډه ده
صحیح ترخان صاحب ډیره زیاته مننه ځان خیال ساتي خوشاله اوسئ ډیره زیاته مننه له اسلام آباد د مشالو خبريال او شنن کې ترخان صاحب چې د پاکستان د بارونو چارو وزارت طاهر اندرابي د هغه خبري غونډه حال راکاو چې د دې په وینا د افغانستان سره ځینی پولی د ملګرو ملتونو په خاص معنی خلاصوي او پاغه کې د بشري مرستې چي دي هغه به پرېږدي افغانستان ته مشال ریډیو سره وسي تاسو لپاره په روانه غړي کې نور رپورټونه هم لرو او ملګرو خبرانو سره به هم خبرې کوو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال لیدو تاسو غوږی سلام پښتونخوا خبرونه دا او په خبرونه کې تاسو لپاره ځینې رپورټونه هم لرو. نو څنګه تاسو په خبرونو کې موردل چې د منځنی کرمی ځینې کلی د فوج تر حکم وروسته خالی کړل شوی دي. د هغه سیمو اوسیدونکو وای چې فوج ورته امر کړی و چې هلته عملیات کوي نو ځکه دی ملکی وګړي خپل کورونه پرېږدي. ځای خلک وای چې د امنیتي ادارو سره مذاکرات کړي ول او سوال زاری ورته کړی و خو هغوی ورسره ونه منله نو دوی مجبور شول چې خپل سیمې پرېږدي. دوی د کورمی نورو سیمو ته تللي. تر اوسه د پاکستان فوج په دې اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. نور تفصیل تاریخ اورګ زیرا کوي.
په منځني کورما کې ممکنه د پوځي اپریشن لکبلا د لیل گاډي خټه کمیلا کندلی بابا او تاړي اوسیدونکو بیا خپل کړي وستل پیل کړي. ل لیل گاډي بکور شوی یو متاثر تن یوسف خان مشال رډیو ته پر 16 دسمبر ویلي په سیمه کې ترن خطه پس د منتو کې امنیتي مشران ورته د چهارشنبه پرز د حکم جاری کړي چې د وسلوالو پر ضد عملیات د پلکیدلو په خاطر خپل کورونا تر مازیګره پورې خالی کړي. په منځنی کورما کې د چهارشنبه پورا شاوخوا 10 بجې سهار مبینه لیل گاډي ورغلي وسلوالو د مناتو کلی سره نږدې پر یو امنیتي پوسټ برید کړي چې پکې د مقامی خلکو تر مخه یو سرتیر وژل شوی. تر دې وړاندې په چنارک کې د دسمبر پر اولنی نیټه د نابالومو وسلوالو لخوا پر امنیتي پوسټ د حمله لکبله دوه پولیس سرتیری وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي ول. که څه هم د پاکستان پوسټ په دغه غړه تر اوسه سویلی او نه بل حکومتي او یا سکیورټي ادارې دریز مخې ته راغلي خو مقامی خلک وایي پر 3 دسمبر شوي پیښه دو دوی د وتلو سبب ګرځیدلې. په پیرکایوم کې میش د لیل گاډي اوسیدونکو خیال بدشاه مشال لډیو ته د زیارت پر ځویلي علاقې ته دوه ورځې وړاندې تر شلو پورې راغلي وسلوالو ته سوال زاری کړي چې له دغه ځای ووځي او پر چا دې حمله ونه شي خو بیا هم داسې ونه شول. بدشاه زیاتوي حیران او پریشان دي. یو خوا وسلوال او بل خوا پوځیان دي. دواړه تکتور دي او په منځ کې ډیر ترګر شي بي.
دې تقریبا دوی وری دین سره تیر شو دی سمو خپل کوم مو کلی کمیټي وا مشرون وا وسوال زری وکړو هوښاغو وونه ما نه و نه مو تاسو ته زلال نر سو مو خپل کوم نشم مو ما بکو او تاسو رینو ته کور نشته بس هغه نه باز دا کو فور و شو شغه مجبور شو لو ما ته تاسو بو وځي بس سرونه مرو بسلو بس کوم زرات سامان لوس کې خسته شو چې یو نیم غوړو تقریبا 40 50 کور کله د ملي گاډي هغه کې تقریبا 15 غوړي لاس غوړي سامانونه ورواتره.
بلخوا په کورما کې د قدرتي آفتونو سره مبارزه د خیبر پختونخوا مقامی مشر شیراز بادشاه مشال لډیو ته پر 16 دسمبر ویلي د تندو سامې پر سیما جوړ کیمپ کې بیکورشیوی کډوالو ته اسانتیاوي ورکولو لپاره پوره تیاری نیولې ده. چارواکي زیاتوي تر اوسه لا یاد علاقې بیکورا یو تن هم کیمپ ته نه دی ورغلې خو بیا هم دوی چمتو دي او نه غواړي چې د سیمې متاثرین په دغه سخت وخت کې د کډاو سره مخامخ شي.
کیلمه والا او ته بالکل تیاری کړې دي کیم تیار دي کوم آی ڈی پیز چې دغه یې کنه راتلو غواړي نو دې آر ویلکم ټو د کیم چې کیم تراشي کوم کسان دغه بیا موږ رجستریشن کوو دغه بیا قاعده یو پراپر طریقه را دا دی منډه کې خو نکی کنه چې دوی راولو او دلته سیټل کوو هغه بیا زموږ خپل کار دی خو ته بیا پاره باندې پیسې ملاويږي هر یو شی ملاويږي.
د منځنی کورمه په کندلی بابا او سره شاوخوا علاقو کې تر دې وړاندې هم د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات شوي دي. په فروری میاش کې د یاد عملیاتو په اړه د امنیتي مشرانو د دریض وو چې علاقہ لا وسلوالو پاکول غواړي خود مقامی خلکو تر مخه پر زید د خونو ډنګیدلو او نقصانونه ورته د رسیدلو هیڅ فائدہ ورته نه در رسیدلی او اوس یو ځل بیا وسلوالو نرغلی او خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خبرونه یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروې د سه شنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمو او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په پنځو بجو اوریدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخې پر غاړه
د مشال په نوم
او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونې او خبري غړې هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی او ملګرو خبرونه سره خبرو ته ادامه ورکوو. تاسو کولی شئ ملګری خبرونه چې پدیش میرو موږ سره پدی خبرونه کې نیخ پنی خبر خو اخلي.
د مشال ریډیو ژوندې خبرونه ته پدیش میرو زنګ وه
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
شئ په دیش میرا را سره اړیکه ونیسئ
00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
شمیرې مو واوریدلې او ملګری خبر اعلان راسل ټلیفون په میلاد موږ سره لا فلحال د ټلیفون د لارې ملګری خبر اعلان نشته خو هغه پوری تاسو د سندره اوریدلې شي د سیتا کاسمی په غوږ
Thank you.
مشارلیت تاسو غوږی او خبرونه ده. سلام پښتونخوا یو ملګری خبريال داسره دی ګورو سوکتیا. السلام علیکم سړي مشي.
وعلیکم السلام ګورای دا څنګه دی؟
بالکل خیر خیریت ته ملګری خبريال سو خبري کوي کوم زاینا؟
ندیم ملایم لکواټا.
ندیم لکواټا نو څه تازه خبر داسره دی چې مونږ ټول خبر شو؟
خبر خدا دا چې برنون اشتانه ګردی دی بس خوشکی ده.
ها او وچ موسم دی لکه تا وای
او وچ موسم دا برنو نشتا ګردا دا
ها
او بیماری ډیر شي وی دی بس دا ګردې دی واجنه
په کوټ کې په دینورو هغه کې کوټ کې صرف یاد وای
کوټ کې کوار نه ګر چې پر خو شای له هغه ټول یې زم برنو نشتا
ها او د دې واجنه خو ناروغي هم ډیر خبري کنه
او نور غيوم ډېرې دي
سيده ډېر زیات مننه خوش اوا
او ډېر مو د پاس مې سره خبره وکړې وینا سکواډ ورکښوي وي
او سکواډ خونه ورکښوي او بس کله موقع نو به خرازمه
او کله ځکه ډېر مو د پاس راغله
و نه خیر ډېر مو د خونه خو خود تیر هفته مو ما خو هغه د زمنګ د کار او هغه داسې کنه لکه بدل را بدل وینو
نو مجید بابر باندې پښت سلامونه غوا
وعلیکم سلام او ان شاء الله تاسو سره وای نن د یارانو مشال کې ښه ډیر مننه خوشاله اوس اوس وا یو ستاسو پام د یو رپورت په لور راوګرځوم. په اسلام آباد کې د دسمبر په څلورمه د وفاقي خزانه په مشرۍ د صوبو او مرکز ترمنځ د وسایلو او ګډو ګټو د ویش لپاره د نوی فارمولې جوړولو لمړی رسمي غونډه وشوه. د غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا د خزاني مشیر مزمل اسلم خبران ته ویل چې د پښتونخوا مهمه غوښتنه دا و چې قبایلي ضلع دې په ان اف سي کې شامل شي او ټول صوبو او مرکز د خبره منلې ده. نور تفصيل ولهم غوښرکم
د یو لسم ان اف سي په نوم د وسایلو او شریکي ګټي د تقسیم لپاره د نوی مالیاتی کمیشن د فارمولې جوړولو په هدف لومړی غونډه د دسمبر په سلورمه په اسلام آباد کې ترسره شو چې پکې د سلورو واړو صوبو او وفاق چارواکو ګډون وکړ. د قومي مالیاتی کمیشن ابتدایي غونډه د وفاقي وزیر خزانه محمد اورنګزیب په مشرۍ په اسلام آباد کې ترسره شو چې پکې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل اپریدی د پښتونخوا صوبې نمائندګي وکړه او د پښتونخوا د خزاني مشیر مزمل اسلم هم په دغه غونډه کې موجود و. د غونډې وروسته مزمل اسلم په اسلام آباد کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې په غونډه کې د صوبو او مرکز ترمنځ د بیلابیلو معاملاتو د حل کولو لپاره د شپږ یا وو ورکینګ ګروپونو په جوړولو اتفاق وشو او د جنوري په میاشت کې به د کمیشن را روانه غونډه هم ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا لپاره اهمه داوه چې قبایلي ضلع دی په ان اف سي کې زم کړی شي او په دې خبره کې پښتونخوا بریا ترلاسه کړې ده او ټول ورسره دا مني. د را روان اجلاس لپاره هم د جنوري په اتمه یا پنځلسمه د رابللو نیټه مقرر شوې. د وفاق او صوبو ترمنځ به سرنګ تقسیم کیږي. د هغې لپاره به جلا جلا ګروپونه جوړیږي. د وسایلو د تقسیم په نوې فارموله کې د خیبر پښتونخوا لپاره اهمه خبره دا ده چې قبایلي ضلع په 2013 کې په پښتونخوا صوبه کې زم شوې دي او صوبایي حکومت وایي اوس په کار ده چې د نوې آبادۍ په حساب مرکز صوبې ته د شریکي ګټي پیسې ورکړي. شینون کې وایي په مرکز دا مهال د IMF د قرضو او د زیاتو شویو دفاعي اخراجاتو په وجه ډېر زیات فشار دی او په دې وجه مرکز به هڅه کوي چې په نوې ان اف سي فارموله کې د مرکز برخه زیاته کړي او د هرې صوبې حکومتونه به هم هڅه کوي چې په نوې ان اف سي فارموله کې خپلې برخې زیاتې کړي. خبریال او شینون کې لحاظ علی په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
د خیبر پختونخوا لخوا د قبایلی سیمو لپاره د 15% برخې غوښتنه وشوه او د بعض ذرایعو د دې خبرې تصدیق کړی دی چې تقریبا د شپږونه د اوو پورې ګروپونه به جوړ شي او دا اوه اته ګروپونه به د وفاق مسلې د صوبې مسلې د سند مسلې او د نورو سبو چې کومې مسلې دي په دې په حق له وړاندیزونه پیش کړي خو دې وخت کې د وفاق غټ مطالبه چې کومه هغه دا ده چې په قرضو کې د صوبایي حکومت برخه والی او د صوبایي حکومتونو غوښتنه دا ده چې کم پاتې لسمه یې ترمیم کړي نو هغه دا غوښتنه ده چې د وفاق برخه دې په کم زمونږ چې مجموعي پیداوار دې په هغه کې کم کړل شي او صوبو ته دغه برخه سیوا کړل شي اوس ګورو چې په دې اخلاص سره پیشرفت کیږي
یا د دې چې په 2009 کې د وسایلو او شریکي ګټي د تقسیم لپاره د وم ان اف سی په نوم د قومي مالیاتي کمیشن فارموله جوړه شوې و چې پکې د شریکي ګټي پیسې د آبادی غربت او پسماندګۍ د صوبو او مرکز د آمدن او د آبادی د لریوالي د تناسب په حساب د مرکز او صوبو ترمنځ د شریکي ګټي د تقسیم فارموله جوړه شوې و د وم ان اف سی تر مخه صوبو ته په شریکه ګټه کې 50% او مرکز ته 20% برخه ورکړې شوې و د وم ان اف سی نه پس د اتم نهم او لسم ان اف سی په نوم د وسایل او د شریکي ګټي د تقسیم نوي فارمولې نوي جوړې شوې او په تیرو 15 کلونو کې هر 15 کال پس د وم ان اف سی فارمولا د مرکز او صوبو ترمنځ برقراره ساتلې شوې و او دا وار که مرکز او صوبې د وسایلو د تقسیم په نوي فارمولا متفق شو نو دا به د یو لسم ان اف سی ایوارد په نوم یادېږي
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو تاسو غوږی او سلام پښتونخوا خبرونه دا په خبرونه کې نو څو شپې د وی سندري نو دا سندره وو
سیگار دوپیالے میں دوکی سے وسیگار دوپیالے میں دوکی سے وسیگار دوپیالے وسیالے وسیالے یورمان 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 که اسمان کلی فنانا خواله پسیاله پسیاله دومین دوکی سے دو سیگار دو پیاله اکلو ہوش نہ غیرت را بیدار نشو خس دولس او زوانے بی گناہ
اسبدار خریټاله ځوانه دی ګنا اسبدار خریټاله پسیاله پسیاله یورمان که اسمان کری فنا نخواله پسیاله پسیاله ممین دو کسی دو سیگار دو پیاله pasyale pasyale yavarman yavarman yavarman
salam pakhtun khwa khabarawani ta tasi ghwagi pa khabarawani ki tasla para no reportuno hum laru aw zu ba jawarta په باجوړ کې د فوزي عملیاتو سلور میاشتو وروسته د کاروباریانو په وینا لوی او واړه بازارونه بیا پرانستل شوي دي. د عملیاتو له پیل سره سم دکانداران، تاجران او هنرمندان کډوال شوي ول. د فوزي عملیاتو پر مهال د عنایت کلی پرته په واړه او لوی مامودو کې ټول بازارونه تړل شوي ول. نور تفصیل شانواز ترګ زیرا کوي.
د باجوړ کاروباریان وای د څو میاشتو د بندښت وروسته بازارونه یو وار بیا کولاو شوي. په 28 جولای هغه ته په لوی ماموندو کې عسکري عملیات شروع شو. له هغه وروسته د عملیات واړه ماموندو چارمن او بیا د خار زینو سیمو ته هم وغځیدل، چې په وجه د سرکاري او غیر سرکاري شمیرو سره سم د 100,000 نه زیات خلک بې کوره شوي. هغه وخت کاروباریانو مشال رډیو ته ویلو په یادو سیمو کې بازارونه بند شوي. د عام ولس ترڅنګ روزګاریان هم د باجوړ د لوبو د لوی میدان په شمول نورو سیمو ته کډوال شوي. د باجوړ د خار بازار په شان هغه ته د عنایت کلی بازار هم لوی دی، چې شاوخوا 4000 دوکانونه دي. دغه بازار د عملیاتو په وخت په جزوي توګه کولاو. د یاد بازار د کاروباریانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشال رډیو ته وویل اوس بازارونه کولاو شوي او د ولس ګڼو ګڼو هم پکې سیوا شوي.
د باجو په یو علاقه کې داسې علاقه نشته چې الته اپریشن سٹارټ دی او بازارونه په ټول باجو کې څومره بازارونه دي په مکمله توګه باندې خلاص دي او روزګارونه بیرته معمول ته راغلي دي. الحمدلله بازارونه بیرته ښه شوي او وخت وخت باندې بازارونه کې کله دا ټارګټ کلینګ یو شی بل شی وشي، داغه د وجه نه کله کله بازار باندې څه اثر پیوزي په روزګار باندې. البته بازارونه بند شوي نه دي، تیر ورځو په نسبت سره بازارونه اوس ښه دي.
باجوړ کې د خار او عنایت کلی نه علاوه د پاشت سال ارزو او د ناوګي هم لوی بازارونه دي. دغه ځلې آبادی چې د 200,000 زیاته ده، کاروباریان وای کله چې امنیت وي روزګارونه هم ډیر خکېږي. د باجوړ خار د تاجرانو د اتحاد جنرال سیکرټری سجاد کاروان مشاد رډو ته وویل تیر وختونه کې د بدامنۍ د وجې کاروبار ډیر د تاوان سره مخ شوه.
د باجوړ په یو ګوټ کې یو واقعا وشي کار خبره ده چې د باجوړ بل ګوټ چې کم دی دا ډیر کافي حد پورې متاثر کوي. د غرنګ کو بیا زده فوجي عملیاتو حواله سره خبره وکم نو فوجي عملیات چې کلم په باجوړ کې شروع شو نو د غیلو وجې نه چې کم دی دلته کاروبارونه د غرنګ دانات کې بازار د فاټک بازار یا د غرنګ د پښت بازار یا د خار بازار یا د نوګي بازار تاسو به کتلم ټیم په ټیم په فاصلونو کې د احتجاجي مظاهره روانه وي. مختلف طریقو سره به خلکو خپل د امن ناری والی دغه په ځبانه هم چې کوم د بازارونو احتجاجونو لوجنه په بندي دل بار بار اغه بیا کوم د بل طرف تراشو د فوجي عملیاتو سایت تراشو د فوجي عملیات چې کله شروع شو ښکاره خبره ده چې 15 منټه فاس چې کوم د په دغه سړکونو باندې په مومنټ کې دوه فوجانو یا به دغه ګاډی تل مداغي ته هم کرفیان لګیدل او بازارونو ته بندیدل.
د باجوړ د لورو پروتو سیمو د دکاندارانو او د وړو بازارګوټو څه حال دی؟ مشال رډیو هم دا پوښتنه د لوی ماموندو دی وړو کې بازار د دکاندار حبیب الله قاسمی نه وکړه.
نو دلته چې کم څونم بازارونه او تعلیمي ادارې هغه دوباره کولاو شوې دي. حالات معمول تراغلي دي خو دلته بدبختانه زمنګ د بجلی حالات چې ډیر زیات خراب دي.
باجوړ کې هغه سیمو کې چرته چې عسکري عملیات شوی به کور شوی هم واپس نه شوی، او د عمران ماهر په خبره کډوالو کې په سلګونو کاروباریان، دکانداران او کارګر معنی هنرمندان هم شامل وو. د هغوی د واپسۍ سره هغلته اقتصادي هلې ځلې بیرته بحاله شوې دي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
مشال د تاسو غوږی تاسو رپورت واوریدل او اوس وخت شبه د دیوی سندری نو راځي چې دا سندره واورو. مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسې غوږی سندره مو واوریدل او ساسې پام د یو رپورت په لور راګرځوم. د خبر پښتونخوا د قدرتۍ افاتونو د نظم ادارې په پیښور کې دوه ورځنی ایکسپو جوړ کړی و چې مخه د عام ولس پوهاوی زیاتول او سود افاتونو پر مهال ځان او د نورو ژغورلو ته چمتو شي. په ایکسپو کې لدې شو څخه زیات دولتي او غیر دولتي ادارو سټالونه لګولې ول. په دې موخه د موسمي بدلونونو او قدرتۍ افاتونو په اړه د مبارزې پوهانو ویناوي هم وکړي. نور تفصيل عظمت اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا د افاتونو د نظم اداري پی ډي ام د دسمبر په 3مه پیښور کې د ډیزاسټر ریسک ریډیکیشن او کلایمیټ چینج اډاپټیشن په نوم د دوه ورځنی ایکسپو تابع کړی و. یا د ایکسپو د صوبې په تاریخ کې لومړی ځل تابع شوه چې مخه عام اولس او ادارو ته د موسمي بدلونونو، قدرتي آفتونو او د هغوی د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکول بو. په ایکسپو کې بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو او د خدماتو تنظیمونو خپل سټالونه لګولي وو. د پی ډی ایم ای ویاند انور شهزاد مشال ریډیو ته ویل چې دوه ورځنی ایکسپو کې عام اولستا د قدرتي آفتونو په وخت د ځان او د نورو خلکو د ژغورلو طریقې وښودې او د پوهاوی بیلابیل برخې هم اخودوي.
زموږ مقصد دغه دی چې موږ کم خپل پریپیرډنس دی یا چې کم راتلونکي کم ډیزاسټرز دي یا چې کم نو زموږ نن سبا چې کم ډیزاسټر سره مخه ده نو هغې مطابق چې کوم دی نو موږ خپل پریپیرډنس عوامو ته خیو، هغه موږ هغې ته خیو چې که دغسې خدای مکه چې ډیزاسټر راشي، که زلزله راشي یا لینڈ سلائیڈنگ وي یا چې کوم دی دغسې نور آفتونه وي، سیلابي صورت حال وي، نو هغه ټایم کې به اولس کم احتیاطي تدابیر په اختیاري.
د قدرتي آفتونو د نظم کامی ادارې ډی ایم ای د نومبر په خپلو شمیرو کې وایي چې روان کال د جون د میاشت نه د اکتوبر د میاشت پورې په پاکستان کې د بارانونو، سیلابونو، کلاود برست او د زمکو خویدنو لامل تر زرو زیات کسان خپل جوندونه د داسه ورکړي دي او له زرو څخه زیات جوبل شوي دي. تر اوسه پورې له دوو لکو نه زیات کورونه اغیزمن شوي او ملک ته له 322 ارب روپو نقصان شوي. ایکسپو کې د پیښور لابیلابیلو پوهنتونونو، کالجونو، سکولونو زده کوونکو هم ګډون وکړو او هغوی ته د فرسټ ایډ، ریسکیو او بیړني حالاتو کې د ژوند د ژغورنې عملي طریقې ورښودلې شوې. زده کوونکو وویل چې دا ډول پروګرامونه د وخت مهمه اړتیا ده. د پیښور د یو سکول زده کوونکي ارسلان خان مشال ریډیو ته وویل چې باید فرسټ ایډ او د ریسکیو روزنه د نصاب برخه وګرځول شي چې هر انسان کولی شي د ضرورت په وخت د بل انسان ژوند وژغوري.
موږ هغه د خپل ریسکیو سایت ایمرجنسی حالات کې سکول پکار دي هغه مو زده کړو کړه لکه 1122 د چني راغله لکه هسپټل ته یو پیشنټ ني رسولې هغه نه مخکې چې کوم موږ سو اډ ورکو هغه ته فرست اډ وای زده به موږ څنګه ورکو څنګه طریقې به اپلای کوو خو دا فرست اډ د کوم ایمرجنسی حالات ډیر زیات حالات راتلی شي پکار دا دي چې موږ ټول پریکټیکل وخی د بوکس رسالو او اخبارونو به هر څه کې دراشي خامخا زکه چې دا یو د زندګۍ زموږ د لایف بچکولو یو حصہ ده چې دا موږ زده کړنو کوم به نور څه زده کړو.
ایکسپو کې د موسمي بدلونونو پر اغیز هم تفصیلي خبري وشوه. د ټوریزم ادارې لخوا وړاندې شوی معلوماتو لمخې په 2023 کال کې له 2 کروڑ څخه زیات سیلانیان د خیبر پختونخوا مختلفو سیمو ته ورغلي وو. خو د موسمي بدلونونو له امله راغلي سیلابونو او زلزلو د سیاحت شوبې ته سخت زیان اړولی او نږدې نیمایي سیلانیان د یرې له امله تفریحي سیمو ته تګ کم کړی دی. د خیبر پختونخوا د سیلګری ادارې ویان سعد خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د نوې ټکنالوژۍ، جدید آلاتو، مضبوط انفراستراکچر او د موسمی بدلونونو پر ضد د اقداماتو لړې نور هم چټکه کړي ځکه چې د موسمی بدلونونو مقابله د صوبې د جامعې پرمختګ مهمه برخه ده.
اگست کې او جولای اینڈ کې کم فلډز راغلی او سواد کې سواد علاوه بیا بونیر کې کم واقعیات شوي دي او هغه د وجه ډیر زیات د ټوریزم افیکټ شوی دی. ډیر زیات یوزي کې فلډ راځي نو ټورست ویری کې بیا هغه ډیر زیات ډیر کم وزټس کوي چې کم ټورست زی روان سیزن کې یا د جیمی سیزن کې هم زی روزان سره د هغه زی بوټي یو سیزن سره چې هغه زی کې بوټي ولګي زموږ یو سجیشن دی ټول لپاره موږ هم دې باندې کوشش کوو لګیو چې دا یو کم کمپین شروع کو باقاعدہ من کو او باقاعدہ سے کمپین شروع کو چی کم ٹوریزم مثال بتو 2 کروڑ سے تو 1 کروڑ بوٹے ہو لگے نور روان سیزن کے بیا ورسرا یوزام سجیشن ور کو چی اگر نیم پلیٹ ہو لگے چی بل کال زین اگر خپل نو غری چی ار ما بنو ما بوٹے موجود دی نا.
ایکسپو کی د سٹالون تر سنگ د پوہاوی د لیکچرو سیشن ہم خود شی وی چی پکی د قدرتی آفتونو او موسمیاتی بدلونونو په اړه کار کوونکو ویل چې 2015 سیلابونو د حکومت ته تیارو او ریسپانس آزمونه واغسته خو د وخت نړواندې خبرداري خمنس وبندې او د اولس همکاري د لوی نقصانونو مخاوني و. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت،
او پرمختیا کاروان.
سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی د روانې غړې اخري او ځانګړي رپورت په لوسه سپام راګرځوم. افغانستان چې سمندر ته لار نه لري له پاکستان سره د لارو له تړل کېدو راځي د ایران د چابهار بندر له لارې په صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړې ده. دا رپورټونه لمخې د چابهار په بندر کې د تجارتي مالونو د ښکته کېدو په ګودامونو کې د ځای پر ځای کېدو او بیا باریدو په برخو کې ستونزې شته، خو تهران ډاډ ورکړې دی چې هواري به کړي. دا افغان سوداګرو په باور د کراچۍ لاره د چابهار پرته لنډه او ارزانه ده، نو چابهار د کراچۍ بندر ځای نیولی شي او کنه؟ د دې او نورو پوښتنو ځواب د احمد شیبر په دې رپورټ کې ورو.
چابهار بندر د افغانستان لپاره وروسته تر دې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې افغان سوداګرو په رسمي ډول اجازه ترلاسه کړه چې د دې سمندري بندر له لارې صادرات او واردات وکړي او هند لس کاله هلته د یو شمېر امتیازاتو په بدل کې پانګونه وکړي. تر دې تړون وروسته هند د ایران تر سرحد د دلارام سرنج لوی لار جوړ کړ چې افغانستان له چابهار سره وصل شي. چابهار د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په ایالت کې دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان لپاره یو مهمه اقتصادي او تجارتي دروازه ګڼل کیږي. دې بندر ته په 1950 میلادي لسیزو کې هم د افغانستان د هغه وخت واکمنانو د یو احتمالي بدیل لارې په توګه کتل، خو په هغو کلونو کې په چابهار بندر کې سمه پانګونه نه وشوې او دې ته نو چمتو شوی چې له دې لارې د تجارت وشي. بل لور ته له 1950 کلونو رانیولې د 1980 میلادي کلونو تر وروستیو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد نفوس د دې سبب شوی و چې افغانستان تر ډیره د شوروي بلاک لارې مالونه صادر کړي. په 1990 کال کې چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ، د ایران او افغانستان اړیکې کمزورې شول چې بیا په دې کلونو کې د چابهار لاري د صادرات او وارداتو احتمال تقریبا لمنځه ولاړ. او په 1996 کال کې د طالبانو د لومړي دورې له واکمنۍ سره د کابل او تهران روابط خورا ټیټه ورسېدل، چې هغه مهال ایران په هیڅ ډول د تلیوالتیا نه لرله چې افغان سوداګرو ته د خپل خاورې لاري د ترانزیت زمینه برابر کړي. د طالبانو د لومړي دورې له سقوط وروسته چې کله نړیوال ټولنه افغانستان ته مخه کړه، یو ځل بیا چابهار ته توجه زیات شوه. دا پاملرنه هغه وخت نور هم ډیره شوه چې هند له پاکستان سره د خپل سیاسي اختلافات له امله د پاکستان خاور افغانستان او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لپاره نشوي کارولای، نو هڅه یې پیل کړې چې د دې ترانزیت بدیل لار پیدا کړي. همغه وو چې هند په چابهار کې د پانګونې شمنی وکړي او کلونه وروسته په 2018 کال کې د هند لومړی تجارتي بیړۍ چابهار بندر ته ورسېده او لاغه ځای مالونه افغانستان ته انتقال کړل. دوه کاله وروسته د افغانستان محصولات لکه وچه میوه او زعفران د چابهار بندر له لارې هند ته صادر شول. د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم یو ځل بیا د چابهار بندر له لارې د افغانانو د صادراتو او وارداتو چارې ټکنۍ شوې. هند په کابل کې خپل سفارت بند کړ او طالبانو له پاکستان سره شراوابط لرل، خو د وخت په تیریدو د اړیکې هغه سپاتې نشول لکه څنګه چې وو. همدې ته په کتو یو ځل بیا هند د چابهار بندر له لارې صادراتو ته په داسې حال کې زړه شکړ چې په کابل کې واکمنه اداره واشنگتن پر رسمیت نه پیژني او واشنگتن په تهران باندې زونه زیات کړی دی. د 2014 کال په می میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په کلکته کې وویل،
کتا سو په تیرو وختونو کې د چابهار په اړه د امریکا دریځ تذیر شي، امریکا دا واقعیت منري چې چابهار ډیر اهمیت لري، نو د همدې لپاره موږ په دې بندر کې پانګونه کوو.
د کابل او اسلام آباد روابط د 2015 کال په اکتوبر کې د کچ تر ورسېدل چې د پاکستان جنگي الوتکو پر کابل بمباري وکړه او طالبانو د دې په جواب کې د ډیورنټ کرښې پر وښتو د پاکستان د پوسټ پر امنیتي پوسټو ډزې وکړې چې د دې جګړې له امله دواړو لوریو ته په لسکونو کسانو وشل شو. د سیاسي علومو استاد نصر الله سنگزی وایي چې د کابل او اسلام آباد خرابو روابطو طالبان هند ته نشته کړی.
پاکستانیانو فکر کاوه چې طالبان به د سیاسي وخت په بدل کې چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبیعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک غوښتنې ومني. اما شرایط په تېرو څلورو کالو کې دا وښودل چې داسې ونه خته، یعنی پاکستان ناراضه ده له طالبان نه چې ولې دوی هغه ستراتیژیک عمق نه مني. دا یوه مسله. دوه مسله دا ده چې کله وضعیت د پاکستان لخوا طالبان ناامیده کېږي، نو بیا په ډېر طبیعي ډول د پاکستان حریف هند ځان طالبان ته نږدې کوي.
د کابل او اسلام آباد کړکیچن واړی کو یو ځل بیا چا بهار ته د کوربه ایران او هند توجه زیاته کړي. د اقتصاد استاد تاج محمد تلاش وای چې د افغانستان لپاره چابهار ډیر اهمیت پیدا کړی دی او کچرته ایران تر بندیزونو لاندې هم وي د افغان سوداګرو لپاره د غوره تجارتي لار ده.
د 500 کلونو را پدی خو مشته د کراچي بندر په ډیرو زهرجنو لارو بدل سوای، نو کڅمره مشکلات په چابهار کې هم وی، تسهیلات کم وی او یا هم د امریکا د تهدیداتو څخه چې د تحریم موضوع ده چابهار ور شاملېږي، افغانانو ته خصوصي سکتور ته بل لار نشته. ولی چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
شاغلی تلاش زیاته کړه چې شای په لومړیو کې د افغان سوداګرو ګټه د چابهار لاري په صادرات او وارداتو کې کم وي، خو په منځ مهال او وشت مهال کې به بیرته هغه د ګټې بدیل ترلاسه کړي. روټرز شانس ته طالبان په وینا په نومبر کې راپور ورکړ چې ایران په چابهار بندر کې اصلي تجهیزات او د ایکسریس کنرونه نصب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان کارګو ته د بندر په تعارفو کې 10% کم شاوسته، د تجارتي مالونو د زیرمه کولو فیس 15% کې ټیټ کړي او د وسایتو فیس هم 15% کې کم کړي دي. خود ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی په دې نظر دی چې د چابهار لاري د افغانستان صادرات ستونزمن دي.
زمونږ د لمدی میوي او په عین زمان کې د ترکاری لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندستان دی. هندستان ته د چابهار لاري موږ مال استولې شو بل ګران تمامي او وخت په برکنيسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای، ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر وطن لري او په ځین ځوان کې بیا په سمندر کې زی او سمندر ته چې دننه شو بیا دا زی په یو بندر دی، سمندري د بندر د هندستان. هغه سمندري بندر د هندستان نږدې ترين دیلی ته 2000 کیلومتر لار ده، نو په دې خاطر دا مالونه خرابېږي ورسته کیږي.
د کراچي بندر ته د افغانستان د سوداګرو مالونه په درې ورځو کې رسیږي او د دې لارې په 2014 کال کې د افغان تاجرانو تجارت نږدې 1.5 میلیارد ډالر ته ورسید. بل لور ته د چابهار بندر لارې کله ناکله د ګمرکي ستونزو له امله د افغان تاجرانو مالونه تر هند پورې لسو ورځو تر دوو اونیو پورې وخت اخلي. که د چابهار بندر لارې ستونزې وي، له پاکستان سره روابط خراب وي، حل لار څه ده؟ شاغلی حافظی په دې باور دی چې افغانان باید له یوې پخوانۍ تجربې استفاده وکړي.
چا کاله د مخه موږ شرکت میوې د قندهار درلودل، هلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او ښه کوالټي سره د مثلا د سل تن انار سره 15 تنه شپږ تنه کنسنتری جوړېدلی او دا ته په الوتکه کې هم دا تلای شي، ځکه چې یو تن 15,000 ډالر قیمت لري. موږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو او نور میوې زموږ هم کمپوت کیږي.
د حافظی په باور حتی د جنو سبزیجاتو د صادراتو په برخه کې هم کېدای شي چې افغان سوداګر پر هوایی دهلیزونو اتکا وکړي.
حوالی قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي دبري یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچی میوي یا طبي نباتات لکه زیره او هنګ دا شیان کولی شو واسطو، اما پیاز خو نشي کېدای چې په تیاره کې موږ بل چیرته واسطو، اما دا کېدای شي چې دا پیاز وچکو او هغه وچ پیاز چې ډیر ګران دی هغه کولی شو چې اروپا ته واسطو حتی هندستان ته واسطو هلته هم رواج دي.
که چیرته د افغان سوداګر ستونزي د هوایي دهلیزونو او چابهار لاري تر یو بریده هواري شي او هند په چابهار کې د شوي تړون لمخې نوري پانګونې وکړي، پاکستان به بیرته دې ته زرشن نکړي چې افغانستان ته د کراچي لاري په عادي ډول پرانیزي. دا موضوع به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو لا د کېدو سره جوته شي، خو دا معلومه نه ده چې دا روابط به کله او څرنګه رغیش.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال
رادیو سره اوسئ.